دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویلي چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به واوري چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. نور مسائل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. عصمت ساروان دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلي دي. د ارزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. او د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په 6مه د امریکا د 46مه ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 202 شایو په وړاندې 306 کالج الکترول رای ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض غو روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسي برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري برید لاندې راغلې. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دي.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغه کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ترامپ پلویانو له یرغله یوه ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ترامپ به دوی ونی نور هم د امریکا ولسمشر بی. د پیوه اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یو خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په 6مه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ترامپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهاله چې مرزیایف واک ته رسیدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نور یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د سوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړې چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلی دی.
په یادو بریدونو کې زموږ 15 نفره سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړي لري او 14 نفر زخمیان.
د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لرو سیمو کې ژغه اوریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیره شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قمندان محمد نسیم او 4 تنه نور ونیول او د نوموړي 2 وسلوال ووژل شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د مځکې په غصب وسلوال غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو 10 میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربی اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. دغه لته د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یوه میاشت کې د اصلاحاتو یوه طرحه دته وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل زبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په موري چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه ورځ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا وروسته له هغه ده چې پرون د ولسمشر ټرمپ په پلوي بلواګرو په کانګرس باندې یرغل وروړ او په دغه پیخه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مهیروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی و. دغه تا له ځایي چارواکو وغوښتل چې په یوې میاشت کې دي د اصلاحاتو یوه طرحه ورته وړاندې کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې. په ځانګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنیو نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زموږ خبریال موضوع تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په تماس کې دی. له تاسو به واورو چې د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې څه وي او چا سره یې وکتل په ننګرهار کې.
ډیر زیات مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسونو سره خپلې هغه پخوانۍ ژمنې بیا تازه کړې. غنی دغه راز په دې ولایت کې په ملکي او نظامي ادارو کې هم د پراخ اصلاحاتو د پلي کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا هغه څه دي نو چې تیر کال یې هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه ژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستې. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضرب منظور کړي، او د دې ترڅنګ به په دغه ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تېر کال یې په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړې وې. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې هلته په تېره بیا په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشره ګیله کوله چې تېر ځل هم چې راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډېره یې رایه هم د ولسمشر اشرف غني په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته خپل پخواني ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلې شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي، بلکې لا پسې ناامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه یې نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د والي په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې که څه هم جمهور رئیس خلکو سره یو وار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړې دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی سبیح الله زمری را سره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونې ته ستړی مشي. جمهور رئیس یو وار بیا ننګرهار ته درغلی وو، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی وو او دغلته کومه وینا چې وکړه څه وویل؟
خپل سلامونه مې کې هیله وړاندې کوم. جلالت ما په دسمه چې ننګرهار ته راغې، نو موږ په دې څه غوښتنه وکړه چې جناب رئیس صاحب تاسو څو ځله مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، موږ نیم کړي ژمنې ترسره شوې نه دي. موږ د نیمګړو پروژو د تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات عرضه کول غواړو، او د روغتیا، معارف، پوهنتون او ترڅنګ د امنیت تامین.
ښاغلی ازبری وبخئ، تاسو مشخص ماته دا ووایئ چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی، داسې مشخصې صورت یادولی شئ؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو چې دا د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سړک دی، دا دوه. د سولري یا لمریز برېښنا چې د 240 میگاوات په ظرفیت باندې د حساب شوی داکي دا درې څلورم خبره زموږ یو روغتون لرو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روغتون شپږ سره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد شپږ کاله ځنډ وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تفصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوی باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه روغتون هم تفعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویلي چې یو څو موده مخکې چې ښځې بېچارهګانې پښو لاندې شوې خو دوی ناروغانې یوازې ځینې چې دوی روغې شي پښو لاندې شوې مړې شوې نو موږ دغه ته روغتون هم ته جوړ کړو تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څو واړو بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه موږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی وو هغه موږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې موږ ویلو چې زموږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدار سړی دی اورېدونکی سړی شخصیت دی دولت په ژبه پوهېږي خو زموږ والي صاحب شپږم رتبه مامور نه تغییرولی شي نه مقررولی شي نه لرې کولی شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والي تغییرات نه شي راوستلی که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم تعینات کی اصلاحات راوړي اخر چې فاسد دی د ادارې د لیدل شي د ټیکدار رئیسان نه مونږ خلاصو دي ټیکدار ولسوالان نه مونږ خلاصو خپل سه محلي ادارې محلي حکومت داری خطر مغزي د خلکو قناعت ما کوي معلوم مونږ په دې پیغو چې ملک مشکلات ته بیرونی مداخلاتو نمشته خو ولسمشر باندې زمونږ یو نیوه قدم وو موږ تاسو سره د دې دوه مشرات چې موږ لرو تاسو ولستم شاکر یو لږ ولستم نږدې شي ولست سره یو ځای شي د ولست نواز چې ولست غوښتنې لري او په هغه ولست غوښتنو پر مطابق ولست تاسو ملاتړ کوي چې ملاتړ وشي نظام خپله تقویه کیږي.
څه یې وویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته ووایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی په دې برخه کې څه کېدلی شي؟
الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عادتي وژنې او مقناطیسي ماینونه او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کښې خو ننګرهار کې هم شته مګر زموږ په لرو پرتو امنیت الحمدلله ښه دی او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وو والي صاحب باندې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کښې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول دیو میاشت کې ټول ماته راغله زه یې اجرات پرې کوم او د دویم تصدی ویل چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډ ورځو کښې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او موږ کار کولی شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه دغه کارونه زه کولی شم او دغه کومه نور ول ژمن نه تېرېږو نو معنا یې دا دی چې جلال احمد ولسمشرم دریځ مې داسې معلومېده چې قاطع وو د اجراتو دپاره هوډ هم درلودو او زموږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړې.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ییز مشر ذبیح الله زمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تېر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورل کالج رایو تر شمېرلو وروسته وویل چې د جنوري په 6مه به واک جو بایډن ته وسپاري. کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایډن د ولسمشر او کملا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ ملاتړي د کانګرس ودانۍ منځته په زور ورننوتل او د خوډب پر مهال څلور تنه وژل شول. احمد شیبر په ستډیو کې دی. شیبر صاحب نور لته تاسو اورو.
مننه انصر. تمه ده چې جو بایډن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایډن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایډن په ټاکنو کې 386 الیکټرل کالج رای خپل کړی دی او د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهوري غوښتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استازو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونه توانېده چې د بایډن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهرچانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړی ووژل شوه. وروسته بیا په راپورونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ د اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او استازو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایډن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جا شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایډن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایډن له بریا سره یې مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د درېمې نېټې په ټاکنو کې درغلی شوي دي، خو ویې ویل چې له جنجال پرته به واک بایډن ته د جنوري په شلمه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت ویلی طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچې اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه پورې پیل سي. افغان پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون په هدف دروانی ونی د سه شنبه پورې قطر ته ورسید او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبري پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري د پنځمه پورې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبې په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوی دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربند پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غني سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي، نو له همدې عمله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او څیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 288 د لوی جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څیړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1399 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل:
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي، له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 202 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلي او په اړه یې قانوني پریکړې سوې، او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لوی سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، برېښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکت کړی او د بدن غړي مو خوږ کړی؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوی؟ یو تایواني شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د دری بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت په مهال څه وکړی او څه مه کوئ. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایوانی کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټمیرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودي کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروئ. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې ما سمه درخواست قاضي غوښتنه پیشنهاد دا دی. درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول پوښتنه دا ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د ویانې واخله، په دوایانو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زموږ نه 200 واخلي، په دوایانو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ نه 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا کم خلک دي چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي، باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګر همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي، هغه شی په 500 روپۍ باندې د خرڅې وي. دا ګران شوی دی. شي ډېر شیان هم ویلي چې هغې باندې تاریخ کې شوی دی. هغې کلي کلي 2010 کې راوتی، په 2013 پورې کار کوي. اوس یو سیستم روان دی، درې کاله په کې شوی. ما په خپله باندې لیدل دي. زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې دا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي. بیا بل څوک دغه شان کار ترسره نه کړي. وسلام، ګلدین فکنوروان.
ډاکټر عبدالرحمن دی، لوګر ولایت د ټیلر موټروان یم، جبل سراج کې ولاړ یو. سالم راځي کېږي، سالم تور ده، هغه موټر نه پرېږدي. که څوک لس زره روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ وي. هیله کوم چې دا زما خبرې نورو خلکو چارواکو ته ورسېږي.
دا د ارغنده او لوګر او پروچرخي د کومې خامې لارې چې زغت موټران چې په تګ را تګ کوي، اکثره د موټر په خپلو ټیرو سره کوم یومان دوه منه خاوره چې د کابل ښار ته وړي. عامل یې د خامې سړک دي چې ټوله ګرد خاک د وادې د شپې چې جوړ کړی دی، دغه خاورې دوړې دي چې دا مشکلې خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی یو وار بیا راځي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیلې عصمت ساروان واورو.
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالد ترامپ د پلویانو له یرغله یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدي او نظم سره سم واک وسپاري. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي موسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسوال قومندان په نخته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لوبړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21مه په لوبړی مسابقه کې مخامخ شي.
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته داري ځنګړې پروګرام او پاغه پسې کور کله مهیروي.
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږ لوبډلو ګډون کړی او درې ورځې به دوام وکړي. په خبر کې ویل شوي چې هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخب لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي. په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. ضیاءالحق زیاد د دې ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د څلورویشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي. او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده. پچا استرالیا ګټلې او د توپ وهنې پریکړه یې کړې. د دې سیالیو لومړۍ لوبه استرالیا او دوهمه یې هندوستان ګټلې. ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خوشل کوي. که چېرته تاسو ور سره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسا کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دا دی هم دغسی منطق نه چی روزنیز دی اقتصابی دی روزنی چاپریال پوری مربوط دی اخلاقیات پوری مربوط دی دی نه راپورته که گی نتیجه دی اقدی زیادواله دی پاک کسانو که چی معیوب دی نور هم ضعیف اول دی آقوی اراده نمنل دی آقوی هستی سوال لنده ورل دی
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بده لګېږي خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وه او که سوک وه او که لرګی وه بس پرې وهو نو
په پلار هم بده لګېږي په ورونو هم بده لګېږي په ټولو وینا هغه خو خدای کړی ده نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې که نه بیا دا وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي پرې دا وایي چې په همدغه ساعت کښې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی
دفش داد ریو گویی میری از شیا بس دلش دادار که بس به کلخ تکشند است باز داد ریا کار کرد نه ولار است است برای پس خانی است حال کریبان است به گانه چرا است برای پس خانی و دست وای داد ایشان داد و دست داد وکی
چې د موره پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یارې ورته چې دا د موږ رکانسلای نسې ته خو داسې ځې موږ داسې په ولاړې ځو ورسې دغې د دی خفه کېږي که نه
په پښه دې څه سوي دي
یو چې پښه دې شته
پښه
دې شته موږ ته څه که جوړولی شو اوس دغه د پښه د ورجوړه کې پښه نه شي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دی خفه کېږي موږ خو خفه کېږو پښه یې نشته پښه یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورته کوم چې خدای دې توسې هم دغارې کړي
د کابل اوسېدونکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډېر ښه اصول کوئ که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوئ یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي یو ورځ تاسې هم داسې ګډان کېږئ مایوپه کېږئ بیا تاسې ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې مني هسې بېخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمې هغې سر نه پې خلاصېږي او نور خو دا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز ضیاءالحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي
زه دوه ډوله دا ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډېر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپېریالونو کې په ښوونځي کې په دا ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده همدا اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخي له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی کوم بل سندور ته پیدا شوی دی، یا مورزتي ما یو بدی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري، یو سایکولوژیکی بنسټ لري. معمولا مایند چې دی د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دی، هغه ټول فشاري کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کی، او انداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کیدلې سي سوسوندور ته پیدا شوی او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته
بیا په ټولنه کې لیدل کیږي چې یو شپږ ماشومان دی په ډیر بد نمونه باندې یادی کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلیل منطق نه، مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې وشو، ټول نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندغه څه کېږي چې انسانان په همدې قضاوت کې ویشل سي، حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو بخښ زوبلوي او دی حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي. دا دي همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپريال پورې مربوط دی، اخلاقيات پورې مربوط دی. د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتوالې دی په پاکستانو کې چې مایوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغه ارادي نه منل دي، د هغه هستی سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نور کومرون نمسترګ پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دی خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږي غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یا فلانی غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی حمزه کوي مسخره وي په باندې ملانډي وي په باندې، هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي،
سوشال پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي، او تر ډېر زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په اوږدې ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل اوږده خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلی پاکش کوي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره د دې چې یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسأله ده، د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دا نه بریالی کیږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا یې فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دا یې فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بیلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دی بلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري،
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی، د ماشوم په رابطه. مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي، په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی، مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسې.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضی کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي په دې خاطر چې شې سوځو په خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړی هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات تولید همدارنګ د شنو ساحو نشتون
او د ککړی هوا خطرونه څه کېدلې شي؟
دا غنه مریضګان یو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاسي سینا باغالو د دې ډیر مشکلاتونه زمنګ دیندي او د لاس لري.
قدر من اوریدونکو نن په همدی موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همین هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسېدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. نما وړای وای
بس دا بوتان کیته دا شان کس وځو اوان سنگ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات نسنګ کو مجبوری ده زدت کس نسنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوجی زرا دا خراب هوا ته بیرنم د کور تم د بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځ نسنګ نه لرګي مرګ نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجری خرڅو دم کس ډوډۍ پیدا سی بس نو خوشاله نس دا پوټن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرځو وټم پس لیجل دغه پیدا کای چې مخه ورشي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کتا خور شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرینه ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسېدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړې زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده موږ باید خپله کوشش وکړو چې دغه مریضګان یو لاسته راځي هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډې او دا شیان ونه سوځو دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میښې ده لرګي پکې سوځو لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله ته نه سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي نو خپل را کابل د هوا بیخي خراب شوې ده شپې خواته خاص لنی تر وتل نه کیږي په دې خاطر چې بیخي ټول مریضان دي. زه ما خپل د کاکا مسه په ساعت تفل کې بستر شو بچار د لاسې لاړ.
شنن کې په دې اندی چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختی او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل زموږ اقتصاد په تیره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افین څخه به یې واورو.
آلودګي هوا ډېر ضررونه لري او کېدای شي چې د آینده د
عمر اوګډواله د انسان کم کوي د الودګي کړي شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کیږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
مانو عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي او دولت باید د عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوي چې هوا خرابي.
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسدین کې ما ولا هوا نظر هوا خټه سخته کړه د خوستان بعد له څو بجو مزګر غش ګذر ډیر مشکل کیږي د دې دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې د ربړونو سوځي ټایر سوځي پلاستیکونو سوځي.
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسیدونکو اوسخلم په کابل
نو باید د دې لپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو ښه ده چې ماکس واغوندو دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي.
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
خخه غل ریسپ ارزو لمړی پختنه مداسي ماترا کوچه دا چې هوا ورستر بلې ککړېږي اومده الهتونه چدي
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدین دي په هواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی خارونو کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر جنگ نامني دا ټول د دې باعث شوی چې ډیر نفوس د هواد په خارونو کې پزیشوی د بل اڑخته هوا کا کړه کړه ده بل دهغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولیدي دا هم د دې عامل شوی ده چې په یواد کې زیات د تولید شي او هوا کا کړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په دیواد په لوی خارونو کې دهغه اسناف فعالیتونه چې غوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره دهغه سون توکس غی استفاده کې چې هغه ډیر زیات د تولیدي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د ځمکه د هوا تغیر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړی دی.
تاسو شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړی وي چې هغوی د سونتو کنه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولې لکه مثلا رابر بوټه انداشان چې هوای خراب کړی وي هوای ککړه کړی وي تاسو کوم څه شوی دی چې تاسو بند کړی وي یا نانوایی ګان یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې د ویب سایت او د فیسبوک باندې تلاش روزانه مونږ چکله نظارت کوو د شلو نه تر 15 شو فعالیتونه د مونږه هغه د دې بای شو چې هغه مسدود شوی دی چې دا یو خزیره د کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوې ده دا دقیق او سنسي مسله د چیزې تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلان لري اومده چې البته د هوا نور هم را پاکه شو
بلخره د غټستنځ نخلاص منګ دوه ډول پلان د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پلاس کې لري د دې لپاره منګ یو لړمحاله پلان جوړ کړي چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید محرم په ولاګو او اوس عملا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات تو سره مغیو کو چې هغه هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر سو پورې هوادوال دی ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوګدمحاله پلانونه دي چې په اوګدمحاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی. دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی. که چیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډېر زیات تمرکز ده.
هم پوهاوی د پاره چې تاسو مخکې یادونه کړې چې هم پوهاوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي. دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي او څومره هم پوهاوی د پاره څه کارونه کړی دي؟
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه پوهاوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوی ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده. د هیواد په داخلي مطبوعاتو کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خپرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوال یاستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي.
مننه کوم رئیس صاحب. روسیې کې به دا ستراتیژ د خلکو نه هم څه غوښتنه ده؟ څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نه غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایه‌داره، غریب، ځوان، زوړ، سپین ږیری، نر، ښځه ټول زیات متضرره کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
اوس په واده کې او پک دیو دی زینا شنواله
Shivare lavangina, Shivare lavangina. دارم.